السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د امریکا په بیلابیل خارونو کې زرګونو کسانو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد مظاهرې کړې دي. د افغانستان په مسایلو کې اوري چې د انتخاباتي کمیشنونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن هغه لست اعلان کړ کوم چې د دوی لخوا وروسته شوی او ولسمشر ته لیږدول شوی دی. د نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې د پاکستان د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې زرګونو کسانو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد مظاهرې پیل کړي او د افغان نړیوال سازمان وایي چې په عراق کې دولتي ځواکونو لخوا موصل ښار ته نږدې د ولسي وګړو د وژنې او شکنجې په اړه اسناد راټول کړي دي. خو په سر کې محمد حدیث پردیس د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سرټکی د انتخاباتي کمیسونونو د غړیتوب لپاره په غوړستی لیست کې 14 مشر تاسوول شوی، هاته خزي هم شامل دي. د بشري حقوقو مدني فعالانو د ولسی جرګې د خزینه غړو کمیسون د خزو ماشومانو د زورونې د قانون تصویب مهم بولی او په کابل کې له غواخونو سره د مخامخ خبريالانو مدني فعالانو د خوندیتوب په نامه شبکه جوړه شوه. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د انتخاباتي کمیسونونو د غړیتوب لپاره په هغه وروستي لیست کې 14 مشر تاسول شوی، هاته خزي هم شامل دي. د غوراوي کمیټې د پنځشنبه په ورځ دغه کمیټې لوري ولس مشر ته د استول شوی وروستي لیست نمونه له رسنیو سره شریک کړل. د غوراوي کمیټې غړي ماری اکرمی
تونستیم این بار ابتکار کنیم که دیگر خانم باعث سمبولیک نبیه در مسائل سیاسی مملکت، رول خود سمبولیک بازی نکنه. ما خوشحال هستم که دوستان همه کی با ما متفق بودن و همکار و هم نظر بودن.
ولسمشر ته په استول شوی لیست کې د ملي شورا د ځینو پخواني غړو نمونه هم شته. ولسمشر باید د هغو شپږ دېرش کسانو له ډلې چې د غوراوي کمیټې لیست ورته استولی، اووه تنه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او پنځه کسه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لپاره د کمیشنرانو په توګه غوره کړي. د بشري حقوقو مدني فعالانو او د ولسی جرګې د خزینه غړو کمیسون د ښځو ماشومانو د زورونې قانون تصویب مهم بولی. دغه کمیسون مشر فوزیه کوفینن په یوه خبري ناسته کې کڅه هم دغه قانون د عملی کېدو په برخه کې اندېښنه وښوده، خو وایي د ښځو ماشومانو د زورونې د مخنیوي قانون موجودیت ضروری دی.
تصویب قانون من آزار و اذیت مخصوصا بدون
نوموړي وایي د ولسی جرګې له لوري د رایو په اکثریت د ښځو او ماشومانو د زورونې د قانون تصویب ټولو افغانانو په خاصه توګه ښځو او ماشومانو ته پیغام لیږدوي. میرمن کوفی له مشرانو جرګې هم غوښتل چې یاد قانون تایید کړي څو د توشې لپاره ولسمشر ته واستول شي. ولسی جرګې تېره ورځ د رایو په اکثریت د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي قانون تصویب کړ. او روسي کورنۍ خبر په کابل کې له غواخونو سره د مخامخ خبريالانو مدني فعالانو د خوندیتوب په نامه شبکه جوړه شوه. دغه شبکې غړو نن په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه کمیټه به د هغو خبريالانو او مدني فعالانو د مسؤلیت لپاره کار کوي چې دمګړۍ له غواخ سره مخامخ دي. دغه شبکې غړی محمد هارون معترف
دادخواهی در حمایت از خبرنگاری که در معرض خطر قرار میگیره
دی وی دغه شبکه به د هغو خبریالانو او یا لیکوالانو لپاره په جدي توګه د عدالت غوښتنه کوي چې له ګواښ سره مخامخ کیږي. د یاد شبکې ځینو غړو همداراز پر حکومت انتقاد وکړ چې ګواکې د خبریالانو او مدني فعالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د افغانستان لنډو مهم خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل چمتو کړی دی.
السلام علیکم. له باستن څخه نیولې تر لاس انجلس پورې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد مظاهرې وکړې. په دې مظاهرو کې چې تر ډېره سوله ییزې وې د ټرمپ پر ضد شعارونه ورکړل شول او د ترافیکو په جریان کې خنډ راغی. د نیویارک په مرکز کې زرګونه اعتراض کوونکو د منهاتن لارې کوڅې بندې کړې او د ټرمپ د ودانۍ او د هغه د کور خواته ولاړل. وروسته سلګونه کسان د منهاتن په پارک کې راټول شول او شعارونه یې ورکول چې دوی منتخب ولسمشر نه مني.
د
د شیکاګو په مرکزی برخه کې شاوخوا 1300 کسان د ټرمپ د هوټل او د ټرمپ د څلی مخې ته راټول شول او د ټرمپ پر ضد شعارونه ورکړل. په باستن کې زرګونه اعتراض کوونکو د ټرمپ خلاف د ښار په مرکزی برخه کې لاریون وکړ او په شعارونو کې ټرمپ په تبعیض تورن کړ او نارې وهلې چې ټرمپ نجات پال دی. پولیس وایي په سیاتل کې د ټرمپ ضد لاریون ته نږدې ډزې شوي چې قربانیان هم لري، خو وایي چې دې ډزو له مظاهرو سره تړاو نه درلود. د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ټرمپ د انتخاب پر ضد مظاهرې تر ډیره په هغو ښارونو کې متمرکزې وې چې د هغه سیالې هیلری کلنټن اکثریت پکې ګټلی و، خو په ځینو هغو سیمو کې هم مظاهرې وشوې چې د ټرمپ پلویان پکې زیات دي. په همدې حال کې ټاکل شوې چې ټرمپ په انتخاباتو کې له بریا وروسته د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د لومړي ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي. ښاغلي اوباما څو ساعته وروسته له دې چې ټرمپ په انتخاباتو کې بریالی شو ژمنه وکړه چې له سختو اختلافونو سره سره د قدرت سوله ییز انتقال ته به امکان برابر کړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال د امریکا هغو ډیموکرات پلوو وګړو ته چې د ټرمپ پر ضد رایه ورکړي تر اوسه یې د ولسمشرۍ منلو ته نه دي چمتو او په لارو کوڅو کې مظاهرې کوي، وویل چې د امریکا ولس نه ډیموکرات دی نه جمهوري غوښتونکی بلکې یو ملت دی. یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ده د بهرنیو چارو وزارت مامورینو ته ویلي دي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له راتلونکي ادارې سره په بشپړ ډول همکاري وکړي. ټرمپ په انتخاباتو کې د هیلری کلنټن له ماتې وروسته نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې بخنه غوړم کیری په انتخاباتو کې د هیلری کلنټن له ماتې وروسته نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مامورین د امریکا او نړۍ مهمو مسایلو ته په کتنه کې باید خپل بصیرت وساتي. ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6مه رسمن لوړه وکړي او د چارو واګې به له ولسمشر اوباما څخه چې خپل دوهمه څلور کلنه دوره بشپړه کړه ترلاسه کړي. د افنریوال سازمان امنستی انټرنیشنل وایي چې په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا موصل ښار ته نږدې د ولسی وګړو د وژنې او شکنجې په اړه اسناد راټول کړي دي. د افنریوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د موصل د یو شمیر جنوبي سیمو تر شپږو پورې کلیوال د اکتوبر په وروستیو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور وژل شوي دي. د عراق پوځ د امریکا د هوایي ځواک او د کورد پیشمرګه جنګیالیو په ملاتړ د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څیړنو د څانګې مرستیاله لین معلوف وایي د دولتي یونیفورم لرونکو پولیسو په دې سیمه کې ګڼ شمیر غیر قانوني وژنې کړي او ولسي وګړي یې له نیولو وروسته په بند کې وژلي دي. نوموړي زیاتوي چې په ځینو مواردو کې ولسي خلک د اعدام په بڼه له وژل کېدو مخکې شکنجه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د عراق پر حکومت غږ کړی چې د دې وژنو په اړه تحقیقات وکړي. اورستای خبر د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره اف اس بي وایي چې د اوکراین د یوې ورانکارې ډلې درې غړي د کریمیا په اشغال شوي ټاپو کې نیولي دي. اف اس بي نن په یو خبر پاڼه کې چې خبره کړې ده ویلي دي چې د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو د مرکزي ادارې د دې اړوندې ورانکارې تروریستي ډلې غړي پرون په سیواستوپول ښار کې ونیول. اف اس بي وایي د ورانکارو د روسیې پر پوځي او عامه تاسیساتو د حملو پلانونه درلودل او ځواکمن چاودیدونکي مواد، وسلې، مهمات او د مخابري وسایل ورسره و. د اوکراین دفاع وزارت د اف اس بي ادارت کړي او د اوکراین څخه په نیول شوي کریمیا ټاپو کې د ځپونکو اقداماتو د توجیه لپاره جال شوي تبلیغات بللی دي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوړیو کمیټې نن هغه لیست اعلان کړ کوم چې د دوی لخوا ورسته شوی ولسمشر ته لیږدول شوی دی. په دې اړه تفصیلي رپورټ په همدې خپرونه کې اورئ. دا هم اورئ چې د هلمند د مرکز لښکرګاه په ښوونځیو کې په بې ساري ډول د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. اخوا بیا په کونړ کې زده کوونکي وایي چې تر اوسه ورته پورا کتابونه نه دی ورکل شوی.
سره نه امتحان نه رالو کتابونه نشته دغه مشکل او استادانم نه راځي ټول شپارس کتاب موږ یو لس کتاب راکړي.
او د پاکستان صدر اعظم او ولسمشر د امریکا د ولسمشر په توګه ډونالد ټرمپ ته د منتخب کېدو مبارکي ویلې. د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبو میدان ورزش پروګرام او کور کله خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن هغه لست اعلان کړ کوم چې د دوی لخوا ورسته شوی او ولسمشر ته لیږل شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به له دغه لست څخه ډېر شر دواړو کمیسیونونو لپاره کمشنران انتخاب او معرفي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان را سره په همدې اړه د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات لري.
بله مراد صاحب، تاسو یو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لپاره د غوراوي کمیټې نن د هغو شپږ دېرش کسانو لست اعلان کړ چې ولسمشر ته د وروستي انتخاب لپاره استول شوي دي. په دغه لست کې هغه کسان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ټاکل شوي یو ویشت کسان دي چې شپاړس نارینه او پنځه ښځې دي. دغه شان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره پنځلس کسان ټاکل شوي چې دولس نارینه او درې خزی دي، یعنی په ټوله کې اته خزی په دغه لیست کې شامل دي. د یادونه ده چې دغه کمیټې مسولین وایي چې دغه کسان د وړتیاو له مخې او پرته له هیڅ ډول د حالت ټاکل شوی دي. هیر د نوی چې ولسمشر ته پاستول شوی دي چې د ملي شورا د ځینو پخوانی غړو او یو شمیر پیژندل شویو کسانو نمونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر بل دغه لیست څخه ډیر ژر کمشنران وټاکي. د افغان ولسمشر د ویان رستیال شاه حسین مرتضی زوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
از کمیته گزینش شوم گذشته فهرست نهایی را برای کمیسیون های انتخابات برای جمهور تحویل داد. بزودی اعضای کمیسیون های انتخابات فهرستش نهایی میشه و از طرف جمهور معرفی میشه.
د یادونه ده چې ولسمشر به د دغه شپږ دېرش کسان له ډلې چې د غوراوي کمیټې لس ورته استولې، اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه غوره کړي. خو هغه څه چې د یادونه دي، هغه دا چې د افغانستان د شفاف انتخاباتو څخه د څارنې بنسټ یا تیفا شیبه مخکې په دې اړه خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړي چې په کې د یو شمېر نورو مسایلو تر څنګ غوراوي کمیټه په دې تورونه ګڼل شوی چې خپلواک نه و او دغه شان په کارونو کې هم شفافیت نه موجود. بله مراد صاحب،
تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو د دفاع موضوع یاد کړله، د اکثرو خلکو په ذهن کې کله چې د انتخاباتو اړوند کوم کمیسیونونه یا کمیټې ټاکل کیږي نو داسې انګیرنه وي چې بیا به هم کسان د دواړو ټیمونو لخوا، یعنی د ولسمشر او د غراز د اجرایی رئیس طرفداران به او آزاد خپلواک کسان به په دغه سي کمیټو کې چې د انتخاباتو برخلیک کور پورې تړلې ده او د خلکو اعتماد هم ترلاسه کول شي نه وي. آیا داسې څه سپارښتنه یا سپیناوی شته په دې کې چې دا کسان آزاد او خپلواک دي؟
نو د دخالت موضوع چې تیفا شریکه کړې ده، زه فکر کوم چې تر ډېره همدا معنا رسوي چې ګوندي کسان معرفي شوي دي. شاید ما په نظر باندې همدغه یو معنا ورسوي، ولی د شفافیت د په برخه کې د کمشنرانو د ټاکنو د غوراوي کمیټه دوی وایي چې عملاً څارنه شوې ده، د بهیر نه مرکې شوې ده خلکو سره، او دغه کسان چې راغلي دي دوی د وړتیاو په اساس راغلي دي او هیڅ ډول د حالات په دې کې نه و، یعنی هیڅ مداخله نه ده کړې چې دا کس دی ونیول شي یا دا کس نه ول کیږي. یعنی په دې برخه کې دوی خپلواک ول او څه چې کړي دي دوی د وړتیاو له مخې او د ظرفیتونو له مخې دا کړي دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې د لیست په اړه چې د کمیټې لخوا ورسته شوی ولسمشر ته لیکل شوی دی، ورستي معلومات در سره شریکول. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د لشکرګاه په خونځیو کې په بیساري ډول د زده کوونکو شمیر کمیږي. د لشکرګاه د یو شمیر خونځیو زده کوونکي وایي د تدریس پر مهال ډزې اوري او دوامدار جګړو درس درسی بهیر ګډوډ کړی دی. د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلان هم مني چې د لخکرګاه پر شاوخوا جګړو د شدت سره د دوی په زده کوونکو کې کمواله راغلی دی. هغه رپورټونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي ښیي چې د هلمند د 3995 ښوونځیو څخه د 6 په شاوخوا کې پرانستي او نور ټول د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په رپورټ کې چې د زده کوونکو د پرغک پیلېږي.
د لشکرګاه په شمالي څنډه کې د ملالۍ په نوم د نجونو د ښوونځي په 5 ټولګي کې د قرآن کریم د درسي ساعت وخت رسېدلی دی. 12 کلن اسما د تیر ورځې درس تکراروي. دا د ښار په ښوونځیو کې یوازنی دی چې د څه باندې 5300 زده کوونکو څخه ډېرې کمې نجونې غیر حاضرې دي، خو بیا هم تر نیم ډېر ټولګی خالي دی. د دغه ټولګي د څه باندې 40 نجونو څخه 19 حاضرې دي. دوی د ناسوب نجونو د غیر حاضري یوازنی لامل نامنی بولي. اسما خبرې نه کوي، خو د حمیرا په نوم د دې یوه بله ټولګیواله وایي اکثره د جنګونو ویریږي، خو ښوونځي ته راغلي نجونې زړورې دي او د نامنیو پروا نه کوي. دا وایي ویریږو، خو موږ ګورو په هلمند کې سره د دې چې وضعیت ښه نه دی، اما ډېرې زړورې نجونې شته چې ښوونځي ته ځي. دوی غیر حاضري نه کوي او درسونو ته راځي. هره ورځ ډزې اوري، حتی هغه ورځ هم درس راغلي وي چې ویل کېدل وسلوال د مهاجرونو تر کمپ پورې راغلي دي، خو دغه پیښې د نجونو پر روحیاتو خاص منفي اغېز ونه کړ. او بیا وایم چې په هلمند کې ښځینه زده کوونکي غښتلي دي او د نامنیو سره سره درسونو ته راځي. دا یوازې د نجونو په ښوونځي کې د زده کوونکو د کموالي خبره نه ده. د لشکرګاه ښار د زکرو په نوم په تر ټولو مهم ښوونځي کې د تفریح د زنګ سره جوخت د ټولګیو څخه د راوتونکو زده کوونکو شمېر کم ښکاري. که څه هم دا ښوونځی شاوخوا 10,000 زده کوونکي لري، خو دلته اکثره یوازې د لوړ سن یا عمر او لوړو ټولګیو زده کوونکي تر سترګو کېږي. سره د دې چې د څلور نومې میاشتو ازموینې نږدې دي، خو بیا هم د ښار په لومړۍ حوزه کې د دې ښوونځي د زده کوونکو کم شمېر شاید د لشکرګاه په دوهمې او درېیمې امنیتي حوزو کې د روانو جګړو سره تړاو لري. په اکثرو ښوونځیو کې ښوونکي حاضر دي، خو زده کوونکي په بېساري ډول لږ سوي دي. د شهید عبدالمتین په نوم د دغه ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي حاسب الله او اسد الله وایي کله چې درس وایي نو ډزې هم اوري او د لویو لویو توپونو ژغونه یې پر درس ذهني تمرکز له منځه وړی دی. درسي بهیر ګډوډ شوی دی او هم یې د هم ټولګیوالو په شمېر کې د پام وړ کموالی راوستی دی.
کله چې موږ درس وایو د جنګ اوازې اورو، نو زموږ د شاګردانو باندې دا منفي اغېزې لري او شاګردان نشي کولی چې خپلو موخو یا اهداف ته ځان په درسو کې ورسوي. او دا درسي ساعت یا درسي پلان موږ له خنډ سره مخ کړو.
که چېرې موږ اوسني حالت ته وګورو، یعنی موږ په دوه میاشتې کېږي چې په هلمند کې جګړه ډېر ښار ته نږدې شوې ده او شاګردان هم سره کم شوي دي. منفي اغېزه ته دغه دي چې شاګرد مکتب ته نه راځي. حتی موږ دلته په سیم کې هم کله چې درس شروع وي او هلته د دربار اوازونه اورو.
که څه هم د پوهنې ریاست پر دې خبره چې په ولسوالیو کې ښوونځي پرانیستي دي ټینګار کوي، خو دا به ډېره ګرانه وي چې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ د مرکزونو پرته په نورو ولسوالیو کې د پرانیستو ښوونځیو خبره تایید شي. ویل کېږي په ولسوالیو کې پر کلیوالو لارو او کوڅو د کرل شوو ماینونو او موجود جنګي وضعیت له امله اکثره ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. د هلمند د پوهنې ریاست هغه مهال چې نامنۍ لا د لشکرګاه تر څنډو نه وي رسېدلي ویل و چې تر 100,000 ډېر ماشومان په ولسوالیو کې د نامنیو او غربت له وجې د زده کړو څخه محروم دي. د زده کوونکو روحیات هم توپیر کوي. که څه هم د نامنیو باک نه کوي او په غښتلي روحیه ښوونځي ته ځي، درس نقزا کوي، خو ځینې د لشکرګاه ښار د نجونو د لیسې د 10 ټولګي د زده کوونکي پښتنې په څیر د ډېرې مودې راهیسې ښوونځي ته نه دي تللي. پښتنې ازادي راډیو ټول هم خپل ویریږي او هم یې د کورغړي ښوونځي ته د تللو اجازه نه ورکوي.
په مکتب کې هم بیریږم، ځان په امن کې نه سم احساسولی، ځکه چې سیمه کلا بنده ده او ځای خرابه ده. او کورنی میم ډیر بیریږي چې زه ځم او راځم ډیر تشویش کوي او وایي چې مکتب پرېږد. نو دا یوازنی مشکل هم دغه دی چې د ښار اوضاع خرابه ده او چار تله په طالبان راګرځېدلي دي.
د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د لشکرګاه پر څنډو د ناامنیو د ډېرېدو سره په زده کوونکو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دې ریاست تدریسي مرستیال سردار محمد صمیمي وایي که څه هم ښوونکي حاضر دي خو ډېری کورنۍ د ښار په دوو امنیتي حوزو کې د روانو ناامنیو له امله په ویره کې دي او خپل اولادونو ته اجازه نه ورکوي. هغه که څه هم د غیر حاضرو زده کوونکو شمېر یاد نه کړ خو د کورنیو څخه یې غوښتنه وکړه چې اولادونه ښوونځیو ته واستوي.
ډېر بد تاثیر کوي ځکه چې د ده هغه مصروفیت چې د تدریس په بهیر کې دي هغه مشوش کېږي، هغه نورو فکر یې بل ځای ته ځي یا د خپل د امنیت په دغه کې دی غم کې کېږي چې زه تلف نه سم باید له منځه ولاړ نه سم یا یې کورنۍ ستونزې وي کورونه یو بل خوا ته ځي د ځای څه بې ځایه کېږي نو دی طبعا په خپل نفقه او د خپل بل خواري باندې مشغول کېږي یا تدریسي بهیر د ده نه فاته کېږي.
دغه معلومات له مخې چې د ازادي راډیو په واک کې ورکول سوي دي ښیي چې د نجونو په یوه ښوونځي کې چې شپږ زره زده کوونکي لري نږدې پنځه زره د دې وروستیو ناامنیو له امله ښوونځي ته نه ځي او غیر حاضرې دي. د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې د ټولو شاوخوا اته اتیا زره زده کوونکو څخه ډېر کمې د ناامنیو باوجود ښوونځیو ته ځي. د هلمند د ټولو زده کوونکو شمېر شاوخوا دوه لکه کېږي چې څلوېښت زره نجونې دي. د پوهنې د ریاست یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د هلمند د ټولو درې سوه پنځه نوي ښوونځیو څخه دولس په ګرشک او پنځه څلوېښت تر پنځوس پورې په لشکرګاه کې پرانیستي دي او نور یې دمګړۍ د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس دایی په مفصل رپورټ کې مو واورېدل چې د لخکرګاه په ښوونځیو کې په بېساري ډول د زده کوونکو شمېر کم شوی دی او دا شمېر ځکه کم شوی چې زده کوونکي وایي چې د درس پر مهال د وسلو او نورو موادو غږونه او ډزې اورېدل کېږي او نشي کولی چې په اسانۍ او ارامه فضا کې زده کړه ترسره کړي. تاسې اورېدونکي کله ازادي راډیو سره تماس نیسئ زموږ پښتنه له تاسو دا وي چې ستاسو په سیمه کې آیا ښوونځي تړل شوي که تړل شوي ولې او د پرانستلو لپاره ستاسو او د ستاسو د سیمې خلک څه کوي. په دې اړه له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظر او خپل معلومات مو راسره شریک کړئ. اخوا بیا په کونړ کې د ښوونځیو د کتابونو نشتون زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. زده کوونکي او ښوونکي وایي چې درسي کال مخ په پوره کېدو دی خو تر اوسه ورته پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي او په اکثرو ټولګیو کې د کتابونو د کمی په وجه درسي بهیر د خنډ او ځنډ ښکار شوی دی. روح الله انوري پر رپورټ لري.
په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې ښوونځیو ته یې پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي. په یخو سیمو کې دا د درسي کال مخ په پوره کېدو دی خو زیات زده کوونکي اوس هم کتابونه نه لري.
بلال شپږم الف ریاضي راکړې، انګلیسي راکړې، پښتو نه ده راکړې او ساینس هم نه ده راکړې او ټولنیز هم نه ده راکړې. نو ټولې راکړې دي اوس موږ چې استاد سبق وایي موږ په کتابچه کې لیکو به ځان سره وي.
نوم یې سعیدالله دی او موږ چې دې کتابونه نه لرو کې لیسه کې دای سالانه امتحان نه رااله او کتابونه نشته دغه مشکل دی اوس استادان هم نه راځي. ټول شپږ کتابې موږ یوولس کتاب راکړې دي. فیزیک دی، کیمیا ده، بیولوژي شوله دغه کتابونه دي دغه نه لرو.
د عمر خان لیسې زده کوونکي هم همدې ستونزې سره مخ دي.
نوم مې پلکناز دی، په عمر خان لیسا کې شاګرد یم په اوم ټولګي کې او سږکال یې موږ ته ایله پنځه کتابونه راکړي دي. دولس ورځې امتحان ته پاتې دي، موږ سره کتابونه نشته.
نوم مې فرید الله دی، د مرکز اسلامآباد اوسېدونکی یم. د عمر خان علي لیسې د یولسم الف ټولیز د ټولګي زده کوونکی یم. کتابونه مشکل خو لسم یولسم او دولسم ټولو سیمپونو کې شته دی او بیا زموږ دپاره په یولسم کې زموږ خپل سیمپونو کې چې کوم دی هم مشکل شته دی. د کتابونو ټولو زده کوونکو ته د کتابونه پوره نه رسیږي.
یو شمیر زده کوونکي دا شکایت هم کوي چې د دوی په نوم راوړل شوي کتابونه په بازار کې پلورل کیږي خو دوی ته نه ورکول کیږي او که هر ادارې ته مراجعه کوي ورته ویل کیږي چې په بازار کې واخلی. د اسدآباد د هلکانو د منځني ښوونځي مدیر استاد عتیق الله ګیلمن د کتابونو د نشتون په اړه وایي.
د اول ټولګي نه تر دریم ټولګي پورې کتابونه کم دي، هغه قرآن کریم دی، پښتو ده او ریاضي ده، د هغو کتابونه ټول کم دي. خو پښتو کتاب د سره دا درې کاله کېږي موږ له چا نه لې راکړل. پښتو کتاب د اول ټولګي نه تر دریم ټولګي پورې دا د سره لرونه، څلورم نه شپږم ټولګي پورې کتابونه دا موږ یو څه لرو. شاګردانو له موږ کتابونه ورکړي دي، خو صرف دوه کتابونه چې یو دینیت یو پښتو دا نه لرو. پښتو هم د څلورم ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دا موږ نه لرو، دینیت نه لرو. چې دا درې کاله کېږي چې دا کتابونه
کونړ پوهنې ریاست تدریسی مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادۍ راډیو ته د کتابونو د نشتون ستونزه ومنله او ویل چې خپلو لوړپوړو چارواکو ته یې د ښوونکو او زده کوونکو یاد مشکل رسولې.
اوس موږ سره وعده داسې شوې ده، دا د چاپ لاندې دي او چې چاپ شي انشاءالله د را روان د تدریسي کال چې شروع کیږي دا اوس سرسیر مکاتب په رخصتېدلو دي، انشاءالله هغې پورې به دا ستونزه خدای پاک حل کړي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده دا نه مني چې ګنې دوی ته رالیږل شوي کتابونه دي په بازار کې پلورل کیږي.
د دې خرڅلاو خو بند دی او په قطعي شکل سره خرڅېدل ناممکنه خبره ده، خو بیا هم که دغه سي او څوک یې خرڅوي نو امکان لري چې دغه کتاب کاپي کړی وي او کاپي راوړي او په کتابخانه کې هغه د کتاب کاپي خرڅوي.
خلک وایي 15 کاله کېږي چې د نړیوالو په مرسته په هیواد کې افغان حکومت او مرستندوی ټولنو یو شمیر درسي کتابونه چاپ کړي، خو د ځنو یې درسي مواد د زده کوونکو له سوي سره برابر نه دي او د پاتې نورو یې کاغذ سم نه دی چې د لږ وخت تیرېدو سره څیرې کیږي او له منځه ځي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شریف
پوهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونې په دوام کې مو پوښتنه مطرح کړه چې که ستاسو په سیمه کې ښوونځي بند دي نو ولې بند دي او د پرانستلو لپاره تاسو او د سیمې خلک څه کوئ؟ همدا شیبه یو شمېر اورېدونکي موږ سره د تلیفون له لارې په تماس کې دي. بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو د او چې له کومو سیمو مو تماس نیولی او ستاسو په سیمو کې ښوونځي ولې بند دي؟
سلام علیکم. تاسو سلام د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو کارکوونکو ته سلام. زه محمد سالم هلمندوال یم، د علیکم د هلمند ولایت د ګرشم ولسوالۍ مسایل سره نیولې ده. لکه څنګه چې تاسو همکار لایي صاحب درته وویل چې دلته په ګرشم ولسوالۍ کې دولس ښوونځي فعال دي او نو ځینې په اکراف کې خلل مالګر وو، یعنې د ډم خان په دوه منطقه کې ښوونځي بند دي. مالګر ته لا یوه حصه ده، دغه د یوه حصه ده، نو په هغه لا فعاله شوې ده. زموږ استاد وو د دوه
مهرباني.
مظلومیار اصلا زلات تاخر شو غزبت دادیم.
مهربانی اوکی مظلومیار سیب.
ما هم در یک لیسه در اولسوالی تلفن قریه زم در اصلا معلوم هستیم مشکل کتاب و نبود تعمیر مکتب است. تقریبا از ابتدای حکومت آقای کرزی تا این وقت مکتب ما تعمیر نداره. حالا فعلا شاگردان در میدان هست، سر نم ششتگی هستن، درس های خود را ادامه میدن، اما حکومت در طول در سال 15 گذشته توجه خاصی هم نکردن. وزارت معارف هم
دیر مننه استاد. بله 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 استاد دیر زیاد مننه. تشکر تشکر استاد مخده او کیچه مقامات ستاسی سرگندوانی باوری. د امریکا په اکثرو ښارونو کې زرګونو کسانو د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد اعتراضونو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. تفصیل لفرې با ظاهر اورو.
له بوسټن څخه نیولې تر لاس انجلس او د امریکا په نورو ایالتونو کې زرګونه کسان د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد مظاهره تراوتلي او د ټرمپ ضد شعارونه ورکوي. د پولیسو په وینا د ټکساس په مرکز آستین کې شاوخوا 400 کسان لاریون وکړ. لاریون کوونکو د ټرمپ د غژمنو پر ضد شعارونه ورکول چې ګواکې له مکسیکو سره پر پوله به دیوال جوړوي چې امریکا ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. لاریون کوونکو په واشنگټن ډي سي کې د ټرمپ نړیواله هوټل مخې ته شعارونه ورکول. یوه بله ډله بیا د سپینې ماڼۍ مخ ته ولاړه وه، شمې په لاسو کې وې او ویناو ته غوږ نیولی و. په واشنگټن کې په امریکایي پوهنتون کې لاریون کوونکو امریکایي بیرغونو ته اور واچوه. دغه مظاهره تر ډیره سوله ییز دي، خو له کبله د ترافیکو پر مخ لارې تړل سوي دي. اعتراض کوونکي د دغه جمهوري غوښتونکي میلیاردر هغه ژمنې ناسمې بولي چې د مسلمانانو، ښځو او نورو ورته مسایلو په اړه یې کړې دي. ډیری مظاهرچیان ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشرۍ ته وړ کس نه بولي. د میریلند یو اعتراض کوونکي وویل دا وای که ته موږ واقعا نس کولای هر هغه څه بدل کړو او باید هغه څه چې سوي وي مونږ خو غواړو دوی پوسې چې موږ خفایو. د ټرمپ کمپاین د دغه وضعیت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ومریدل چې په امریکا کې په یو شمېر سیمو کې خلکو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. دوه نیمې بجې شوي دي. له احمد تکل څخه به د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د امریکا په باستن، لاس انجلس، نیویارک، شیکاګو، سیاتل او څو نورو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهره وکړې او هغه یې په نژاد پالنه تورن کړ. ټاکل شوی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې له بریا وروسته د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د لومړي ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي. د افنریوال سازمان وایي چې په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا موصل ښار ته نږدې د ولسی وګړو د وژنې او شکنجې په اړه قانوني اسناد راټول کړي دي. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره اف اس بي وایي چې د اوکراین د یوې ورانکارې ډلې درې غړي د کریمیا په اشغال شوي ټاپو کې نیولې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نجیب زمان اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د شاو اروز د برېښنا بند به تر څو راتلونکو میاشتو پورې ګټې اخیستنې ته چمتو سي. د اوبو او انرژي وزارت د انرژي د برخې سلاکار امان الله غالب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بند به 1.2 میګاواټ برېښنا تولید کړي او دغه برېښنا به د کابل د شکردرې ولسوالۍ پورې یو شمېر کلیو وویشل سي. شاغلي غالب وایي چې له تولید شوي برېښنا څخه به په کورونو او بازارونو کې د کوچنیو صنعتي دستګاو د تولید لپاره هم
شاوخوا 1200 کورنۍ ته برېښنا ورکولی شي او په کورنو او بازارونو کې د خیاطۍ، نجارۍ او تولیدي دستګاو ته هم برېښنا ورکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند به 1500 هکتار خالصه او 3500 هکتار ناخالصه ځمکه هم خړوب کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د نومبر پر 14 نیټه به د هند په پرګتی میدان کې د افغانستان په شمول د یو شمیر هیوادونو د صنعتي تولیداتو او محصولاتو لپاره نندارتون جوړ سي. د دغه خونی د رسنیو برخي مسؤل سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په هند کې په دغه نندارتون کې د افغانستان وچ او تازه میوه، غالي او یو شمیر نور محصولات له 40 په زیاتو غرفو کې نندارې ته اشول کیږي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1,200 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1,240 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2,400 افغانۍ او یو 45 کیلوي بوجي ورجه په 1,550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1,200 افغانۍ دي. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 453 افغانۍ.
وړاندې په خبرونه کې د لو بل میدان 19 پروګرام ورزیش پروګرام او کور کله اوري خو اوس دا اوري چې د پاکستان مشرانو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونلډ ټرمپ د منتخب کېدو په اړه څه خبرګون خوده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د بریا له امله د دې هیواد نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې او هیله څرګنده کړې چې ښاغلی ټرمپ به د خپل ولسمشرۍ دورې پر مهال په نړۍ کې د امن او سولې لپاره رول ولوبوي او همداراز به د امریکا او پاکستان اړیکې لا پسې پراخې او پیاوړې شي. په اړه له پیښور زموږ همکار رپورټ لري.
د نړۍ د نورو هیوادونو د مشرانو په څیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د پاکستان د حکومت او ولس په استازیتوب په ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو کې د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ له یو اوږده ټاکنیز کمپاین وروسته د خپل هیواد 45 ولسمشر ټاکل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بریالیتوب د اعلان لږ وروسته رسنیو ته استول شوی د خپل حکومت او ولس په استازیتوب د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه د بریالیتوب له امله منتخب ولسمشر ټرمپ او د امریکا خلکو ته مبارکي ورکړې ده. ښاغلی شریف په دغه بیان کې ویلي چې پاکستان او امریکا له تیرو لسیزو راهیسې ستراتیژیک پارټنران دي او همدارنګه هیله څرګنده کړې چې په سیمه کې د ثبات او امن د ودې لپاره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او پارټنرشپ لا پسې وغځیږي. نواز شریف همداشان د سیمې د امن او ثبات او د پاکستان او امریکا د اړیکو د لا پراختیا لپاره له ټرمپ سره ګډې همکاري او کار هیله هم څرګنده کړې ده. له بلې خوا به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم ډونلډ ټرمپ ته د امریکا د نوي ولسمشر په ټاکل کې د مبارکي ورکړې او هیله څرګنده کړې چې ښاغلی ټرمپ به د خپل ولسمشري دورې پر مهال په نړۍ کې د امن او سولې لپاره رول ولوبوي او همدارنګه به د امریکا او پاکستان اړیکې هم لا پسې پراخې او پیاوړې شي. د پاکستان مشران په داسې وخت کې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکوي چې د هیواد رسنۍ او د نړیوالو چارو شنونکي په ټاکنو کې د ښاغلي ټرمپ بریا حیرانوونکې بولي او همدارس په رسنیو کې د امریکا او پاکستان په اړیکو تاوده بحثونه هم روان دي. ډونلډ ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه اعلان شو او له خپلې ډیموکراټیک سیالۍ هیلري کلنټن ټاکنې وګټلې. د یادونه وړ ده چې د پاکستان پر ولسمشر او وزیر اعظم سربیره د افغانستان، ایران، چین، هندوستان او نورو هیوادونو مشرانو هم د امریکا نوی ولسمشر ته مبارکي ورکړي او دا لړۍ روانه ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد یادم باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مسې زموږ د دیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او تر څنګ باید افغانستان د فوتبال فدراسیون ټکنیک ډایریکټر تایر روفي سره مرکه واوري چې وایي فوتسال لوبه د تیر کلن په پرتله د پرمختګ په حال کې ده.
خوشبختانه تاسو وایم چې فوتسال په افغانستان کې ډیر زیات رشد کړی. موده مخکې چې زموږ ټیم لاړو قزاقستان ته او د قهرمان شوراله او غنه مخکې زموږ فوتسال ملي ټیم لاړو تاجکستان ته او خل لوبه تر سره کړې خل نتیجې راوړله.
د دې ترڅنګ به د افغانستان د رزمي لوبو اتل احمد ولی هوتک څخه واوري چې په روان کال کې د څو نړیوالو سیالیو تړون اصلي کړی دی.
ډېر زحمت باسم او عادت مې فکر سم دی چې هلته باید زه ګټون کې شم ځکه استازیتوب د ټول هیواد کوم زما هیواد باید ګټون کې شي.
او د خپلونی په پای کې به واوري چې افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې د نورو هیوادونو لخوا په نړیوالو سیالیو کې لوبیږي.
په هر لوبه کې، په هر میچ کې، په هر اور کې، په هر بیټنګ، هر اننګز کې دوی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي.
ټوله نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبیږي نو د افغانستان نوم سر لوړی کوي.
د خپلونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له نجیبې زمان څخه واوري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 19 کلونو لوبغاړو د کرکټ ملي ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف په هندوستان کې تمرینی لوبې کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د شلو لوبغاړو ترمنځ په هندوستان کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړې چې دغه لوبغاړو له ډلې څخه به 14 لوبغاړي د آسیا په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف غوره شي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم په نړیوالو آسیایي سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تاجکستان د فوټبال ملي ټیم سره د یوې دوستانه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ملي ټیم تمرینات لیوې میاشتې را په دې خوا پیل شوي او له یا ټیم سره د دوستانه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې د کرلینګ لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولې دي. د کرلینګ فدراسیون مشر منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د دغې لوبې لپاره په قرغاو د بدني روزنې په ریاست کې میدانونه په نظر کې نیول سوي دي. کرلینګ یوه ژمنۍ لوبه ده. د دوو څلور نفري ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او د دغې لوبې میدان 40 متره تور لري چې په نړۍ کې د یوې تفریحي لوبې په نامه پیژندل سوې ده. او د انګلستان د غوره لیګ سیالیو په لړ کې د منچستر سیټي ټیم د میډلزبورو سره خپله لوبه مساوي پای ته ورسول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه د انګلستان په منچستر سټیډیوم کې ترسره شوه.
د سپورت مینوال باید په دې خبر شي په افغانستان کې د فوټسال لوبه د تیر کلون په پرتله د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون تخنیک ډایرکټر تایروفی د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال فوټسال په 24 ولایتونو کې فعالیت لري او هر کال د ولایتونو او مرکز د ټیمونو ترمنځ سیالي هم ترسره کیږي. په دې اړه مې له ښاغلي تایروفی سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه پوښتلې دي چې په افغانستان کې د دغه لوبې وضعیت څنګه دی. نوموړي وویل
خوشبختانه تاسو ته وایم چې فوټسال په افغانستان کې ډېر زیات رشد کړی. دا سو موده مخکې چې زموږ ټیم لاړو قزاقستان ته ول قرمان شورا له وغنه مخکې زموږ فوټسال ملي ټیم لاړو تاجکستان ته او خلوب تر سره کړې ښه نتیجه راوړله او دا ټول زیار او دا ټول زحمتونه د فدراسیون د خوانه دي. دوه جمع نظمینه دي ته مربیان دي ته داوران د تخ خلوبغاړي چې په ولایت کې دي په کابل کې دي او هم چې په خارج کې دوی لوبي کوي. دوه لپاره مې ټورنمنټ نیولې او دوی راغې انتخابات شو او الحمدلله دا مخ نور په خېدو دي او مخکې دي.
که خپل د پروګرامونو په اړه راته وایس چې ستاسو راتلونکي پروګرامونه څه دي؟
ان شاء الله راتلونکي ورځو کې یا راتلونکي میاشتو کې مونږ تورنمنټ لرو د آسیایي پر سطح باندې د اندر 20 یا د شلو کالو لاندې 19 کالو تورنمنټ دی چې د آسیایي لوبې دی. آسیایي لوبې ته لاره پیدا کوي مقدماتي دی. د لپاره مونږ چمتووالی نیولې آیات نظامو ان شاء الله ایران ته ولایت ته چې دلته تورنمنټونه شو خلو غاړي چې په نظر کې وي هغه راشي او ټیم سره خپل ملاتړ وکړي او ختم ولرو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال د لوبي د پرمختګ لپاره څه کړی دي؟
تاسو ګورئ چې هر لوبه نن سبا اکیډمیک ډول باندې مخکزي، علمي ډول باندې مخکزي او یو مربی ته یو داور ته یو مدرس ته لازم دي چې دوی خیل علم ولري په نظری او په عملی ټوګه باندې. چې موږ د فار د ایف سی او د فیفا کورسونه رابللې او د کابل د ولایت څخه خم مربیان نغمه مربیان راغو د کې اشتراک وکړو او د روزدن کې څخه چې په عملی او په نظری ډول باندې دوی خ درسونه خسته خپل ټیمان باندې عملی کوي او د مختلفو ټیمان لري.
او ورسې سوال مدادي چې فوټسال په کوم ولایتونو کې فعالیت کوي او په دغه ولایتونو کې د فوټسال لوبغاړي څومره دي؟
زمون فوټسال الحمدلله خوشبختانه بیا هم تاسو ته وایم چې مخکې په اته ولایتو کې وو، بیا په شپاره شو، سالي رشته شو، اوس کم از کم یعنی د سالي رشته لایست مونږ زیات فوټسالران لرو، کمیټې لرو، فعالیتونه غوي لري، جم نظمونه لري، ټورنمنټونه لري، د ځوانانو ټورنمنټونه لري په فوټسال کې او د بزرګانو ټورنمنټونه لري او د پیو او هم چنان دو لپاره مونږ د لیگ چې قرمانان زونونه یې او د زونو مسابقه دو په زونو دولبندي تورنمنټ کې یو بیا راځي کابل ته د ټیم ملي او د نولس کالو ټیم چې د ملي انتخابي کې او د خپل مسابقه ده.
اوس هم د افغانستان د روزمی لوب اتل احمد ولی هوتک څخه اوري چې تر اوسه کوم سیالي نه ده بایللې او پر روان کال کې د څو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي.
احمد ولی هوتک یم د فری فایټ نړیواله تل تقریبا د زمانو لسم لوبه وا چې د روسي سیال سره درلوده چې تر اوسه پورې مې ماتن د خوړلې ځان ته مې هدف ټاکلی چې باید زما ته ونه خورم همیشه مې زیار کوشش ډېر زیات باسم خوشبختانه همداسې هم شوي چې تر اوسه مې ماتن د خوړلې یعنی مخکې له دې نه چې یو عالم لکه څنګه چې وایي یو نفر چې بال ماتې نه ژاړي اوښکې تویي هغه اوښکې د هغه خولې دي نو زه هغه خولې مخکې له سیالۍ نه باسم او ډېر زحمت باسم او هدف مې فکس هم دی چې هلته باید زه ګټونکی شم ځکه استازیتوب د ټول هېواد کوم زما هېواد باید ګټونکی شي. فایټ نایټ کې ما درې کلن قرارداد کړی چې درې کالو کې زه باید دولس مسابقې ولرم. خوشبختانه دوه مسابقې مې ترسره کړې چې دواړو کې بریالی شوی یم د فایټ نایټ سازمان کې البته نو لس مسابقې نورې په درې کالو کې ماته منتظرې دي چې دا مختلفو هېوادو کې له مختلفو حریفانو سره تقریبا راتلونکي فلانه مې راتلونکي لوبې مې انشاءالله یو میاشت په لړ کې حریف به مې معلوم شي او ځای به مې معلوم شي او هېواد به مې معلوم شي کوم هېواد سره لوبه کوم او په کوم هېواد کې بیا هم زه به زیار باسم زه به کوشش کوم او د هېوادوالو د دعاګانو په هیله د افغانستان ملي کمیټه ما سره ولاړ ده د افغانستان چارواکي لړپور چارواکي ټوله سره ولاړ دي زړه کوم ترې مننه کوم خوشحاله یم.
محترم اوردونکو اوس هم د هو افغانانو نظرونه اوري چې د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه خپل نظر شریکوي چې د نورو هیوادونو په نړیوالو تجارتي سیالیو کې لوبیږي.
نوم یې الهام دی د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي لکه څرنګه چې موږ معلومات لرو شهزاد محمدي او همدارنګه نبی ساحل په دغه لوبه کې اخیستل شوی دی. دا زمونږ ستاسو دپاره زمونږ د ملک دپاره یو ډیره لویه فایده او لویه ګټه ده ځکه چې دی چې دی ټیمونو کې لوبیږي په دې نړیواله سطحه باندې دا یوه تجربه ده چې قسمه قسم تجربې راوړلی شي د نورو لوبغاړو ته په هر لوبه کې په هر میچ کې په هر اوور کې په هر بیټنګ هر اننګز کې نو دی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي. نو دا تجربه بیا دی چې کله دلته راشي نو خپل نورو لوبغاړو سره دغه تجربې شریکولای شي چې دا ټیم دونه منفي اړخونه لري دونه مثبت اړخونه لري دغه ټول یو معلومات یو خو لاسته راوړنه ده چې زمونږ استادو لوبغاړي په دغه جګ جګ سطحو لوبي
دا د افغانستان لپاره ډیره مفید او ډیره ګټوره تمامېږي ځکه چې د افغانان هر ځای ته چې لړ شي که هر ملک ته لړ شي د افغانستان لپاره ډیره ښه پدې ده چې افغانستان لوبغاړي د نورو لوبغاړو لپاره یو تجربه راوړي او بل دوی ورسره پرمخ ځي ګټه ته اخلي نور لکه کم ټیمونو سره چې دوی لوبیږي د هغې طریقې کومه طریقو باندې چې هغې لوبه کوي هغې هغه لاندې کوي او افغانستان په ټوله نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبیږي نو د افغانستان نوم سر لوړی کوي.
ډیرو محترم اوریدونکو د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره و تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم د خدای په امان. ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422 1415.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
لزبول خورا جوړه مونږه د خورلې خیر
دی او موشم غاګ مو ورده چې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره سوال کاوه. د تاسو په نظر موشم چې لای د ژوند خوږی او ترخی ندلی دلی د کورنۍ ټول بار دی هغه تنکی وږي وړی شي
چې د مور پلار سره خبره وشي و یاره مونږ مجبور یو دا دروغ وي تا غلط استعمال ماشوم دا ګل دی الله پاک د دې والدینو د پاره هیڅ کلم هغه خورس نه ټاکي.
ولې ځینې کورنۍ په خپل ماشومان غدایي کوي او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟
ډېر اشد ضرورت ورته لري که دوی یعنی واقعا اړمن دي ته د څه یو کار غواړي ځان پیدا کړي یا هم کومه ښه طرحه لري. زما له دینه غوښتنه ده چې دوی د کار ټولنیزو چارو وزارت ته مراجعه وکړي.
نن امدا موضوع چیرول ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو ماشوم هغه څوک دی چې دغه د ساتنې خوونې او روزنې مسؤلیت دغه کورنۍ لري، خو په ځینو وروسته پاتې هیوادونو کې بیا دا مسؤلیت برعکس شوی. کورنۍ خپله نفقه او نور ټول ضروریات په ماشوم پیدا کوي. کله چې ښار او بازار ته سر ایسته کړو ګڼ شمېر تنکي ماشومان وینو چې ښکلي واړه لاسونه سوال ته اوږدوي، هغه لاسونه چې قلم او کاغذ ته د لیک لوست لپاره جوړ دي، چاودو خاورو او گردونو پوښلي، زیړ رنګ، وچې شونډې، تورې حلقې وهلې سترګې، چیرې جامې، خیرن جړ ویښتان، په پښو زړې پلاستیکي چپلۍ لورایه د ښیي چې د ګل په څیر تنکي ماشومان څومره د ژوند ناخوالو ځپلي. په دوی کې داسې ماشومان هم شته چې هغوی په کسبي توګه سوال کوي، یعنی ګدایي په میراث له پلار نیکه څخه ورته پاتې ده. ځینو بیا د نور غیر قانوني کارونو لپاره ګدایي بهانه ګرځولې، خو ډیری په رښتیا غربت او فقر دې ته مجبوره کړي چې سوال وکړي. ګدایي چې د هر هدف لپاره وي ګدایي ده. ماشوم له عمل خوار، ستړی، سرګردانه، وږی، تږی او له بېلابېلو بدو پیښو سره مخ کېدونکی دی. د بېلګې په توګه جنسي تیری یادولی شو چې په اکثره سیمو کې په هغو ماشومانو کېږي چې په لارو او کوڅو کې بې سرپرسته، د شپې تر ناوخته د سوال یا ګدایي لپاره چیغې وهي. د کابل په نوي ښار کې له داسې 8 کلن ماشوم سره مخ شو چې د سوال په وخت کې د ښځو د سکولونه او د ټیکري پیڅکې کش کولې، ځینو پیسې ورکولې، خو ځینې نورې بیا ورته غوسه کېدلې، ویلې ودې ویرولم لرې شه ورک شه. له هغه سره غږېدلې یو ورته غوږ بشو. ورپسې د یو بل سوالګر ماشوم خبرې هم اورو.
مکتب نه ځم، سبق ته ځم.
سبق ته ځي؟ کور کې څوک دي تاسې بل؟ کور کې څوک دي؟
پلار مې، مور دي، خور.
ته ولې ګدایي پسې راليږي؟
مجبورې کړه.
څه مجبورې یې؟
غریب یو.
د خلک به سره کوم زیات سره کوي؟
ما کومه ده نشته.
وای مافکا پیسې خلک درکوي؟
اغان سره درکوي او اغان نه درکوي.
څور پی درکوي؟
لا شل 500 سلر ارشه.
اره بس څور پی ته خلکو نه اخلي؟
سلو په اونې شل کټو.
ښه به دڅ کې
کور ته ترکاری او پیسې
ترکاری ته اخلي؟ کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
یو ورور مې اشتغل ده، هغه لمزه کې خرڅوي.
شپې څه وخت سي مازدیګری ډارېږې نه چې تیاره سي؟
نه ولې ډارې.
کور ته بیا ته نه بېرته ځي؟ لار دې لیدلې ده؟
او بل ماما زوی مې شته، کاکا زوی مې شته.
سوال کوي هغه؟ دا پیسې چې ته ټولې کنه له خلکو نه سوال کوي، دا پیسې بیا څه کوي؟
دا پیسې مور پلار ته مې ورکوم.
مور پلار دې کار کوي؟
پلار مې کار کوي، کراچۍ باندې کوي.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې څه.
مور دې په کور کې خیاطي دا کارونه نه کوي؟
نه.
مکتب ویلې ده؟
نه.
پلار دې ویلې؟
نه.
پلار دې غیر له دې نه چې کراچۍ باندې کوي په کور کې چلان څنګه دی؟ کوم عمل لري؟ موتات شي ده؟
400 وي.
تاسو مخ کې؟
هو.
نو دې 400 روپۍ دې پلار له کومه کوي؟
کراچۍ باندې چې کوي 500 روپۍ 400 دولار کوي.
د څه ورسته وی چې له تانه د ګدایي روپۍ واخلي په خپل 400 ورکی؟
زه خو مې مور ته ورکوم، زه خو مې پلار ته نور.
په ځینو سیمو کې بیا چادرې کړو میرمنو ان د څو میاشتو ماشومان د زانګو او نرمې بسترې په ځای په وچ یخ او نمجن سره کچولي سوال کوي. هغه ماشومان چې لای قدمونو سمک نه د لمس کړي د پیسو پیدا کولو وسیله ګرځېدلي. د کابل د کارتینا اوسیدونکی نعیم جان وایي چې کله خو دې ماشومانو ته د زړه له درده له سترګو اوښکې راشي.
کار ته سره ته ګور ورته ام د شپې 12 پورې سره کېنو کارتینا په دې لاره ورځان ته ورنه بل کړي سړک په من باندې ناستي ماشومان ښځه توسې ماشوم را واخله 500 میاشتو ماشوم د سړک په من باندې ورځوه او ته سوال وکړه.
هغه کورنۍ چې په خپل ماشومان سوال یا ګدایي کوي بیا دې تمنه کوي چې بچی به سالمه تربیه ولري یا دې هم په راتلونکي کې د دوی لاس پرې سپک شي. محمد ګل په تورخم کې د سوالګرو ماشومانو پاکله وایي.
بس دا بچی د دوی نه پردي شو بیا د خلکو واک دی چې هغه په جنایتونو کې په غلطو ځینو کې خلکو باندې حتی د دې پورې تاسو یقین وکړئ چې د دې تورخم کې څه ماشومان دي بیچارهګان دې خوا یې تنګ شي اخوا واوړي اخوا خاصه دار او اخوا د پاکستان موږ سره چې کوم ګاونډیان دي هغوی په غلطو غلطو ډیره بے ادب خبره ده. نور نور ماشومان باندې جنسی تیری او څاو څاو الواد روبا چې نور به روسته پښتنه نشته چې دا چیرته ای
که کورنۍ غواړي په یو ډول نه په یو ډول دومره څه پیدا کولی شي چې شپه او ورځ ورباندې تیره کړي، خو اکثره ځان نه په تکلیف کوي، بچي له سترګو پناه کړي، سوال پسې لیږي، بیا له دې نه خبر نه وي چې اولادونه یې بهر له څه سره مخ کیږي. محمد ګل یو ځل بیا:
مالک بن دینار رحمت الله علیه سره یو زنانه واغی لیکلیم دي چې ما د خپل بچو په تعلیم باندې ما په افتو افتو کې د ماخام ډوډۍ نه خوړ، ما خاون به دومره سره پیدا کړ چې هغه به مونږ په دې بچو باندې او هغه به مونږ تدریس ته کینول او دغه وخت چې څه لازم سبق مونږ باغې ته خو دوی به مونږ ماړه ساتل، مونږ به دا مجاهده کول. نو والدینو ته سوال مې دی ورته د الله لپاره چې دا وطن مونږ او تاسو به الله حالات ښه کړي، لږ وخت انشاءالله لږ کال دوه درې به الله پاک حالات په دسی جوړ کی او و چې په کم ځای کې د چا بچی سوال کوي. دینا یو تجارت هم جوړ دی، بل پرونه غداغه کې مکتل وي، دا ماشومان خرچیږي او ټیکادار وي ناشته په پلو خوشتي سره یو په پلانکیزي سره دغه ټیکادار خوخه ده چې په غرس کې، خو دا ظلم دی.
د کورنۍ ترڅنګ دولت هم مسؤلیت لري چې د ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره کار وکړي. موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورغلو، هلته مو د اچي وزارت له مشاور عبدالفتاح احمدزی سره موضوع شریکه کړه. هغه سوالګر په څلورو برخو ویشي.
لومړی قدم کې هغه واقعي سوالګر دي چې هغوی واقعا هم ضرورت دی ته د دې چې یو مړۍ ډوډۍ خپل ځان او خپل کورنۍ ته پیدا کړي، یعنی هغه واقعي سوالګر دي. یو هم د هغه موسمي سوالګر دي چې په شکل د موسم د تغییر کې یو سیمه بل سیمه هغه ولایتونو ته ځي. بل هم هغه حرفوي سوالګر دي چې هغوی ته داسې ویلی سم چې لکه په شکل د میراثي ورته پاتې ده، چې یعنې دوی که ولا څومره پیسې هم ولري ډېر زیات خوند اخلي دې نه چې د سر په غاړه ودرېږي او له خلکو نه سوال وکړي او څو روپۍ پیدا کړي. څلورمه کټګوري دې موږ ته څه داسې مهمه او ډېره داسې جالبه کټګوري دې هغه مافیایي ده. تاسو په تېرو میاشتو کې شاهدان دیدی وي چې کله به په یو سیمه کې روان وي د داسې ښځینه او نارینه و شاهدان وي چې په سړکونو غاړې کې به ولاړ وو او په مختلفو ژبو به دوی خبرې کولې او دغه رقم اوس یو څه کم شوی ده.
احمد زای برته وای کله چې دوی ګدایګر له ښار او بازار څخه ټولوي بیا کوم مرستې ورسره کوي؟
که دوی کله نیسو نو دوی ته ځانګړی یو مرکز په نظر کې نیول سره د دې مرکز سره دوی انتقالیږي او په دې مرکز کې په ظرف د یوې اونۍ کې دوی اما کومې کټګوریان دوی باید وپیژندل سي او اما مشخص کټګوري ته باید دوی ولېږل سي. موږ د دوی له کورنۍ سره بیا مرستې کوو تر څو پرې دوی کورنۍ حمایه کړو او تر څنګ د دوی لپاره موږ فني او حرفوي زده کړې ورکوو. هره برخه کې چې د دوی مینه وي هغه ورته ورکول کیږي تر څو دوی په راتلونکي کې بیا اړ دې ته نشي چې لاړ سي په بازار د کار کې دوی لاس ولګري ته وغځوي. موږ شاوخوا اوچت له شپږ کورنیو سره په بلخ ولایت کې چې موږ شروع دي د پروسې په بلخ ولایت کې، یعنی په ټوله کې موږ دوی کورنۍ حمایه کوو. دوی کوم پلان یا طرحه چې په خپل ذهن کې لري په سیمه کې دوی ژوند کوي خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار جوړ کړي، په همغه اساس موږ دوی ته مالي بجټ ورته ورکوو چې دوی وکتوانېږي خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، ماشومان یې نه پرېږدو چې سوالګرۍ ته مخه ویسي. واقعي سوالګران واقعا هم هغه ضرورت یو مرستې ته لري که موږ دغه مرستې هغوی ته ورسوو هغوی موږ سره مټ راکوي.
احمد زای له ټول بې وزلو کورنیو څخه غواړي چې
زموږ د نن ورځې دغه ماشومان د راتلونکي زمونږ مشران او زمونږ چارواکي دي. زما پیغام د دوی مور او پلار ته دا ده چې دوی د کوښښ دي چې خپل ماشومان په ښه لاره وروزي، ښې لارې ته سوق کړي، نه دا چې هغوی بدو لارو ته لاړ شي، نه دا چې دوی مخالف ګروپونو سره یوځای شي، نه دا چې دوی په داسې کړنو لاس پورې کړي. ولو که دوی یو ضرورت ته ډېر اشد ضرورت ورته لري که دوی یعنې واقعا اړمن دي ته دي چې یو کار غواړي ځان پیدا کړي یا هم کومه ښه طرحه لري، زما له دوی نه غوښتنه ده چې دوی د کار ټولنیزو چارو وزارت ته مراجعه وکړي، دوی د خپل طرحه له موږ سره شریکه کړي، موږ به دوی سره ان شاء الله خپل کومې مرستې سپاره زر کړل او هغه مرستې به دوی سره ترسره کړو تر څو دوی وتوانېږي خپل ځان حمایه کړي او خپل ماشومان له هغه منفي حالت نه سره مخامخ دي، له هغه نه خلاصون پیدا کړي.
له دیني اړخه هم ماشوم په کورنۍ پوره حق لري چې ساتنه او پالنه وکړي، نه دا چې هغه سوال کولو ته ولېږي. په دې اکله دیني عالم احمد ګل دلاور وایي
چې د مور پلار سره خبره وشي و یاره موږ مجبور یو دا دروغ وي. ماشوم آزاد دی، مستقل آزاد دی، تا غلط استعمال ماشوم دا ګل دی. پیغمبر اسلام فرمایي دا ګل دی، دا ماشوم دی، دا بویاوه. تاسې به ډېر لیدلي لاسونه نه یې په لسترونه ته وکړي، پښې ورته وتړي، د سهار نه تر مازدیګره پورې د نشې نشاور ګولۍ ده ته ورکړي چې دا پا نسیږي، پروت ویدی ویدی وي. دا چې غټم شي بیا هماغسې معتادي. دومره لوی قاری په دې والدینو باندې چې الله پاک د دې والدینو دپاره هېڅ کلم هغه ښه ورځ نه ټاکي. دا به تر مرګ پورې دقسې ذلیلې تر مرګ پورې او د قیامت په ورځ به الله تینه پوښتنه کوي چې الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیتی، خبردار هر یو تاسو کې مسؤول دی، د مسؤول شخص نه به د قیامت په ورځ الله پاک پوښتنه کوي د دې اولادونو په حکله چې تا دا غلط استعمال کړي د شخصي ګټو په خاطر باندې، د دې په حکله به الله رب العزت دنه د قیامت په ورځ پوښتنه کوي، او چې کله لا جواب پاتې شي بیا جهنم یې تیار کړی دی، جهنم ته داخلوي.
بی بی فاطمه داسې مور ده چې د ژوند ډېرې ترخې ورځې لیدلې. هغه وایي چې فقر او غریبۍ تر ستوني په ستونزو کې غرقه کړي، خو بیا یې هم په بچو ګدایي نه ده کړې.
ډېره مجبوریت دی ماده ډېر، یا سپوره یا پورې ډوډۍ یا ده پیدا کوم هغه خوري یا ده ناست خلکو کاله شوي ورته کوم کار مار ورته کوم ده چلومه نو خدای دې وساتي.
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د ازادي رادیو خپرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سی شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ساعت